عنده خبروته.
د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه دی. د شلو هیوادونو او سازمانونو استازي په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو د حکومت پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متفقی کوي چې نن به د خپل ازبکستاني سیال ولادیمیر نوروف سره هم وګوري. دا ناسته د افغانستان د اقتصادي او امنیتي پراختیا په اړه جوړه شوې. روزګان کې د اوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي. پیښه په خاص روزګان کې پرون شوې ده. بل څوک نه دی ژوبل خو یوازې دوه کسان وژل شوي. نن د افغانستان په اتو ولایتو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو. تر پنجشنبه دوام کوي. تمه ده څه باندې 6.5 میلیونه ماشومان چې له 15 کلونو کم عمره دي په دې کمپاین کې واکسین شي. او د شپږیزې په کرکټ لیګ کې نن کابل بازانو د امو نهنګانو ټیم ته ماته ورکړه. کابل بازانو وکولی شول د یو لوبغاړي په اوټ کېدو د امو نهنګانو 155 منډې پوره کړي.
دو خبری دی یو خود
مختنی کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. په دې وروستیو کې فیسبوک او انستاګرام د طالبانو تر واک لاندې د ملي رادیو تلویزیون او باختر اجانس ټولنیزې پاڼې بندې کړې. دغه دوه رسنۍ ملي تلویزیون او باختر اجانس اوس پر خپل فیسبوک او انستاګرام پاڼو خبرونې نشي کولای، خبرونه او راپورونه هم نشي پوسټ کولای. دغه اقدام په څه معنی؟ ویل کېږي چې طالبان هم په افغانستان کې دننه پر ټولنیزو رسنیو د یو شمیر بندیزونو نیت لري. آیا همداسې ده؟ او طالبانو ته څه کول پکار دي چې د دغسې بندیزونو له ولکې راووزي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی، د ملي راډیو تلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر او د چارو کتونکي ډاکټر حاتف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې هیله چې د درې واړو میلمنو اړیکې له سټوډیو سره وصل شي. ډاکټر حاتف مختار سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب، له تاسو نه به په پایل کې واورو چې دغه بندیزونه څنګه ارزوي تاسو او طالبانو ته پیغام څه کېدلی شي؟ بیا به وروسته کریمي صاحب هم سټوډیو سره وصل دی. کریمي صاحب سره به خبرې وکړو، بیا به بحث ته ادامه ورکړو. مهرباني.
سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د فیسبوک اداره د فیسبوک قوانین دلته نقض کړی. په دې پیجنو کې د افغانستان د ملت غږ تمثیلېدل، او دا باید هیر نکو چې اوس خو په افغانستان کې یو نیم بنده نظام راغلی. غوره به دا و چې امارت اسلامی افغانستان یا اوسنی نظام پر داسې یو میکانیزم کار کول شي د فیسبوک او نور هغه سوشل میډیا ادارو ته اطمینان ورکول شي افغانستان پس له دنه د ترهګرو ځاله نه ده، او په دې پیجونو کې داسې موضوعات نه خپریږي کوم چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف یا ترهګریو ته یا نور داسې مسایلو ته لابي کیږي. له بل اړخه زه په دې اند باور یم چې دلته هغه آرټیکل 19 چې د هیومن رایټ د ډیکلریشن یا د بیان د ازادۍ ده، هغه مطلقا نقض شوی دی. ځکه دلته خو تقریبا 10-20 میلیون انسانان په افغانستان کې اوسیږي. رادیو او تلویزیون د دوی حق ده چې باید خبرې وکړي. له بل اړخه د فیسبوک او د استخباراتي نړۍ یو الارمنګ یو غږ و طالبانو ته که تاسو زمونږ خبرې ونه منئ او زمونږ هغه دلایل چې مونږ یې لرو هغه تاسو نه منئ، نو تاسو به نور هم انزوا ته لاړ شي. بله.
نو فکر کوي مختار صاحب دا یو ډول فشار کېدلی سي پر طالبانو چې دوی مثلا دغه خپل رسنیز فعالیتونه یو څه انډول کړي، او هغه کوم فشارونه چې ویل کېږي په خبریالانو راغلي هغه فشارونه نه لاس واخلي؟
قطعا دا یو فشار دی، او دغه فشار مونږ ورته ویلی شو چې یو سیاسي فشار هم دی. لبل اخه امارات اسلامی افغانستان یعنی اوسنۍ نظام ته اړین او ضروری دا دی چې هغه آرټیکل 19 ته چې د بیان ازادۍ دی هغه ته باید د احترام په سترګو وګوري. یو ملک هیڅ وخت ترقی نشي کولی تر هغه وخته پرې چې خپلواک او آزاد میډیا ونه لري. دغه آزاد میډیا حق لري چې اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته لاسرسی ولري. اکسس تو انفارمیشن د ژورنالیستانو حق دی. د طالبانو مشران فلکسیبل نه دي. هغه انعطاف پذیري چې باید دوی اوس د قدرت پر ګدۍ ناستي د افغانستان له آدرس نه خبرې کوي، اړین او ضروري دا دی چې ژورنالیزم ته او د میډیا هغه بیان آزادۍ ته د احترام په سترګو وګوري او د خلکو او د نظام په منځ کې د واټن رانشي. او دا د افغانانو حق دی چې باید د خپل اولوالامر او مشرانو نه دوی په حق له پوه شي چې افغانستان کوم خواته روان دی.
بله، کور ودان. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب حاطف مختار. ښاغلی کریمی هم سټوډیو ته وصل شوی دی. کریمی صاحب، تاسو هم ستړي مشئ، ستاسو په نظر فیسبوک ولې ستاسو دغه دوه پاڼې هدف وګرځولې؟ همې فیسبوک پاڼه د ملي ټلویزیون بند کړه او همې د باختر اژانس، ځکه میلیونونه مینوال هم درلودل دغه پاڼه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته لودین صاحب او استاذ لتریخ استاذ میلمنو او ټول هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. استاذ، د موضوع په اثبات باید وایم چې متاسفانه هغه د بیان د ازادۍ شعار څخه بدرګه کاوه او زمزمه کاوه او د نورو ملتونو لپاره یو ښکلی او ښایسته شی واله، ولې نن متاسفانه د هغوی له طرفه څخه د یو ملت غږ خاموشه کیږي چې د میلیونونو خلکو غږ و او د یو نظام تر چتر لاندې په ټولو معیارونو اصولو باندې برابر نشرات درلودل هغه خاموشه کیږي. دا د تاسف ځای ده او دا تر ټولو لویه صدمه او ضربه خپل دوی ته رسیږي، ځکه د دوی په دې شعار باندې ملتونه بې باوره کیږي او هغه باور چې دوی په مختلفو لارو ملتونه تور کړی او هغه بالکل پیکا کړ او نور بدانه اعتبار منور باندې کیږي. او اسلامي امارات خو د محدودیتونو په برخه کې هیڅ نو محدودیت چې هغه د اصول مخالفت وي او یا د چاته د غیر اصولي کړنو له امله دغه بد وضعیت سووی نه دي ترسره کړي. یوازې هغه قوانین چې هغه پذیرفته وو او له پخوا څخه د رسنیو لپاره وضع شوي وو د هغو د تعمیل خبره یې ورته کړې ده، ولې په عموم کې د اسلامي امارات له طرفه څخه هیڅ نه
محدودیت. اما کریمي صاحب، میټا شرکت چې فیسبوک یې مربوط ده، ویلي امریکا غاک ته چې د طالبانو دغه دو پاڼو د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله.
نو البته دوی اسناد شواهد نه دي وړاندې کړي. تاسو پوهیږئ چې د ملي ټلویزیون او د باختر اژانس له پاڼو څخه هغه څه نشریدل چې د یو ملت سره اړوند و او هغه معلوماتو چې باید هر نظام خپل ملت ته خپل څوران کړي. دلته یو نظام راغلی ده او باید خپل اصول او خپل مقررات ولري. داسې د بیان د ازادۍ تر محتوا او تر شعار لاندې د خلکو غږ خاموشه کیږي بنا د هغو اصولو چې دوی خپل وضع کړي دي خلاف ورزي ده. اسلامي امارات خو ټول هغه موارد مخې ته وړي چې هغه زموږ د هیواد ملي ګټې تضمینوي او زموږ معنوي اقدار او اسلامي ارزښتونه ورسره محفوظ کیږي. بنا دا د ټول ملتونو حق دی چې په دې برخه کې تعامل ولري له خپل ولس سره او په دې کې زموږ هیوادوال ستونزه نه لري. یوازې هغه خلک یا هغه کسان چې د بیان د ازادۍ شعارونه بدرګه کوي هغوی د دې سره خپل هغه اصلي څیره څرګند.
بله کریمی صاحب، تاسو وای چې طالبان هم د طالبانو حکومت هم د بیان ازادۍ تجمن دی، اما وینو چې په افغانستان کې هم د بیان ازادۍ هغه سینه د پاتې لکه په تیرو شلو کلونو کې چې وا زینې چوکاټونه رامنځته شوی چې د چوکاټونو ته د سانسور نوم ورکول کیږي، خبريالان عملا توقيف کیږي. همدا تازه د استرالیایي خبريال موضوع ډیره ګرمه ده چې طالبانو څلور ساعته توقيف کړي و په زور د بخنې ټویټ پی کړی دی. د غراس پننګرهار کې یو خبريال وهل د بول سوی ده، په ظاهر ادا کوي چې د طالبانو وسلوالو وهلې ده د سلګي په نوم یو خبريال. فکر نه کوي چې په افغانستان کې ستاسو لخوا هم رسنیزه فضا یو څه ټکنې شوې ده؟
نه خیر لودین صاحب، واقعیتونه باید په اساسي ډول او دقیق ډول مسترد ډول باندې برجسته شي. د همدغې خبریالې په اړه ستاسې یادونه وکړه، دغې تېر کال هغه راپور چې هېڅ واقعیت یې نه درلود، اسلامي عمارت مسؤولینو د هغوی تر چاته لاندې چې کوم قیادت ده هېڅ چاته نورو ته اجازه نه ورکوي، ولې کوم څه چې دوی نشر کړي وو هغه کاملا او په بشپړ ډول باندې پروپاګنډ او کذب محتوا یې درلوده. بنا هغوی د نورو په دکتاو یا د استخباراتي ماموریت ترلودي او نظام حق لري چې کوم څوک په استخباراتي برخه کې فعالیت کوي باید مخې ونیول شي. هغه د نظام د اصولو د خلاف ورزي له امله له هیواد څخه وتلی او بیا په هیواد کې د فعالیت اجازه نه لري. او د ننګرهار د پیښې په اړه باندې تاسو وویل، هغه یو شخصي پیښه وه، هغه خپله هغه کوم خبر لیاله چې هغه خپله ویډیو ثبت کړې ده او یو ویډیو کلیپ یې ثبت کړی چې دا د یو سیاسي موضوع نه ده، هغه دوی یو خپله شخصي موضوع.
بل کریمی صاحب،
اسلامي امارات، بل لودین صاحب، زه
مهرباني
خپل خبر لر تکمیل کوم. اسلامي امارات لرا تکثر په یواد کې هیڅ کومې رسنۍ ته د محدودیت یا د ممانعت خبر نه رسوي، نه کوم ژورنالیست ل خپل دندې څخه منفک کړ سوی یا ګواښو ته سوی. البته ځینې رسنۍ خپل فعالیتونه پرېښي دي، هغوی د خپل وخت کله چې اشغال دي له هیواد څخه د دوی تمویلي منابع وچیږي یا کمزوري کیږي، دوی خپل فعالیتونه پرېږدي او یا ژورنالیستان خپل کارونه پرېږدي. ځینې موارد که موږ له روسي خبریالان یا ژورنالیستانو په نوم باندې کسان د استخباراتي او کشفي قانون له لوري څخه تعقیب شوي وي د تنبیه لپاره، هغوی له ژورنالیستیکو اصولو فراتر ورهخوا په نورو پیښو کې له تال پېژندل شوي دي چې دا هم د یو نظام حق دی چې باید د خپل هیواد.
بل ما همدا ویل کریمي صاحب چې تاسو همدا تګلار اعلان کړی ده چې بیان ازادي شته، خبریالان آزاد فعالیت کولی سي، اما ستاسو استخباراتي اداره رسنۍ ترې شکایت کوي، وایي چې وخت نا وخت خبریالان تعقیبوي. یو شمېر خبریالانو سره چې موږ خبرې کړې دا راپور هم موږ د اګست په 15 خپرو، هغوی په همدې کابل کې په ششدرک سیمه کې شکنجه سوي دي او وایي چې طالبانو ورته ویلي چې د دغه شکنجې خبرې هم باید رسنیو سره ونه کړي، دوی ګواښلي په زور ترې اقرار اخیستی. فکر نه کوي چې ستاسو استخباراتي او پوځي ادارې دغه تګلارې ماتوي کوم چې تاسو ورته ټاکلي دي؟
نه لودین صاحب، یو څه چې باید واضح شي، هغه دا دی چې د استخباراتي او کشفي ارګانونو له لورې څخه هېڅ کس په دې نوم چې هغه ګویا ژورنالیست رسنیز فعالیت یې درلود هغه نه ده تعقیب سوی. رسنۍ خو موږ واضح او روښانه موقف دا دی چې هغه د ملي ګټو په رڼا کې او د اسلامي ارزښتونو سره په سمون کې خپل فعالیت تنظیمولی شي، د ملي وحدت ته صدمه ونه رسېږي، قومي سمتي او ژبني تفرقو ته لمن ونه ولسي، او په عین زمان کې چا تحقیر او توهین ونسی، اسلامي ارزښتونه پایمال نسی، مقدسات او توهین ونسی. دا موارد چې اسلامي امارت یې رسنوي څخه غواړي چې دا یو مسلم او شه حقایق دي چې ملت هم د دې غوښتون کوي. ولې کوم موارد چې تاسو یاد کړل په دې برخه کې، چې هغه په دې جرم چې ګویا هغه خبریال او ژورنالیست وو هغه تعقیب شوی وي او توقیف شوی وي، دي دا چې مورد موږ نه لرو. ولې دا د عام کس په ډول یا د بل مجرم په توګه باندې که څوک نیول شوی وي او مخکې ژورنالیستیکي سابقه درلوده یا له ژورنالیزم څخه په بده استفاده نور کارونه کړي وي. څو ورځې وړاندې موږ په کابل کې یو د ژورنالیستانو یو احتجاجي غونډه وه چې هغوی ویل چې دلته ګڼ شمېر کسان د ژورنالیستانو په نوم باندې فعالیت کوي، ولې اصلا ژورنالیستان نه دي، دغه اصلي ژورنالیستانو هغه ایمیج بد کړی. ځینې کسان د سوې استفادې په وجه باندې نور فعالیتونه مخې ته ګولي وي، طبیعي خبره د ارګانونو لخوا به تعقیب شوي وي. ولې د ژورنالیست په نوم باندې، د رسنۍ په نوم باندې اسلامي امارات خپل هغه اصول ورته ورسولي دي او دغه اصول په تطبیق سره له دوی سره د اسلامي امارات همکاري هم شته او حمایت هم شته.
بله، کور ودان کریمي صاحب. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو په نظر د فیسبوک دغه استدلال څومره پر ځای دی چې د ویلي چې د طالبانو باختر اژانس او ملي راډیو تلویزیون په خپلو پاڼو باندې د فیسبوک د تګلارې خلاف محتوا خپروله، وایي تبلیغات کول او تبلیغات هم په یو ډول د سختریزو ډلو د پیاوړتیا لپاره و؟
زه فکر نه کوم د فیسبوک دغه دلیل داسې بیز ولري چې هغه پر واقعیتونو باندې استوار وي. له بل اړخه د فیسبوک قوانین د دې دوو آدرسونو له طرفه نقد شوی نه ده. زه هم یو د دغې پیجونو مینوال وم، ما داسې یو موضوع پکې نه ده کتلی چې هغه نړیوال توریزم تلابیبی یا قوانین یا داس قوانین تر پښو لاندې کړي چې هغه د نړیوالو نورمونو فورمونو خصوصا د فیسبوک د قوانینو پر خلاف وي. زه فکر کوم دا یو فشار دی پر امارت اسلامی افغانستان باندې چې نړۍ کوم غوښتنه لري هغه باید امارت اسلامی ومني. لبل اړخه چې د جمهوریت او د امارت په منځ کې دا میډیا او ژورنالیزم د ستاسو دقیق او عمیق مطالعه کې څه توپیرونه او فرق پکې راغلی. استخبارات او اطلاعات حق نه لري چې ژورنالیستان ودروي یا ورنه پوښتنه وکړي. بهتره به دا وي چې د وزارت اطلاعات او کلتور استازی ورسره خبرې وکړي، او دا هم کېدای نیسي چې د ټولو ژورنالیستانو راپورونه او یا هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي یا افغانستان یې پریښی ده ټول دروغ وایي، او صرف امارت اسلامی افغانستان دلته په حق دی هر څه چې دوی وایي هغه پر واقعیت استوار دی. بهتر به دا وي، غوره به دا وي چې امارت اسلامی افغانستان د یو خپلواک او آزاد میډیا ته په درنو سترګو وګوري. که دوی غواړي چې من حیث د یو نظام پاتې شي، نو د یو نظام پالیسي به دا وي چې ژورنالیستانو ته د اطلاعاتو یا د انفارمیشن اکسس ورکړي. دا د ژورنالیزم قوانینو تر سوری لاندې او د نړیوال قوانینو تر سوری لاندې حق دی چې ملتونه باید د هغو افرادو یا اشخاصو نه چې پر دوی حکومت کوي یا د قدرت پر ګدۍ ناستې دوی باید پوشي چې دوی څه کوي. مثلا ما داسې یو ځای نه دی لیدلی چې امارت اسلامی افغانستان په هفته کې یو ځل داسې یو پریس کانفرانس ولري د دولت پالیسي ستراتیژي او د افغانستان ملي منافع د تحلیل کړي. له بل اړخه امارت اسلامی افغانستان ته ضرورت اړین دی چې خپل ملت ته ووایي چې دوی د پاکستان سره څه تعلق لري، د پاکستان سفیر څه کوي، او دای ضرورت ده چې خپل ملت ته ووایي چې په واخان کې څه پیښه ده. د دغو تبلیغاتو او رواني جګړو په مخ کې امارت مسؤلیت لري چې داس یو آزاد میډیا
ولري چې دغه میډیا د خلکو ځوابونه ورکړي. کریمی صاحب ویل چې د دوی دولت یا په مجموع کې پوځ او استخبارات حق لري چې یو شمېر خبریالان چې د پټکو خبریالي یا ژورنالیستي فعالیتونو نه بغیر بعضی کارونه کوي، تعقیب کوي، تر پښتنو ګربېګنو لاندې راولي او حتی توقیف کوي. اما تاسو وایئ چې دا د اطلاعات او فرهنګ وزارت دنده ده، پخوا د رسنیو کمیټه فعال او اوس هم فعالیت کوي، نو فکر کوي ولې دغه کمیټه دا چارې مخته نه وړي او پر ځای استخبارات او پوځ مثلا ارکیږي چې خبریالان ونیسي او بویزي تحقیق کی او دغه راز حتی وهل او ټکول کی په ششدره کې خبریالان وایي چې شکنجه سوي دي.
حقیقت دا دی چې امارت اسلامی دی د اوسو منیج دی یو نظام دی یو ډله نه دی. اوس دا ومني چې دا ملت شوبې لري او سنوف لري، ټول علما او طالبان نه دي. دا دی ومني چې دوی د قدرت پر ګدۍ ناسته دي ټولو هغه نړیوالو قوانینو او مقرراتو درناوی وکړي کوم چې د اسلامي ارزښتونو، دودونو او عقایدو په خلاف نه وي. بیان د ازادۍ هیڅکله په افغانستان کې په دې تیرو شلو کلونو کې کیسه کړي وي. اوس بیان ازادۍ ټول هغه مسایلو ته د احترام په سترګو ګوري چې د افغانستان ملي وحدت، ملي یووالی، ځمکنۍ بشپړتیا ته احترام وساتي. خو امارت اسلامي دې دا ومني چې د دوی په حکومت کې داسې خلک وجود لري چې غیر مسؤولانه پرته له دنه چې وزارت اطلاعات و کلتور ته یو څه ووایي داسې تشنج ایجادوي. د دغه مخنیوی د امارت اسلامی افغانستان په ګټه دی.
بله،
او که چیرې دغه کارونه په شکل د دوامدار مومي او موږ انکار کوو چې نه هیڅ شی نشته، امارت اسلامی ټول میډیا ته په درنو سترګو ګوري، فقط تبلیغاتي جنبه ورکوو، نو بیا موږ د واقعیتونو نو سترګو پټو.
مننه کور ودان ډاکټر صاحب. کریمی صاحب تاسو څه وایئ د ډاکټر صاحب د نیوکو ته چې وایئ اطلاعات فرهنګ وزارت سته، د نشراتو معینیت سته، کمیټه هم د رسنیو د سرغړونو د څېړنو شته، اما بیا مثلا استخبارات او پوځ ته څه اړتیا پېښېږي چې خبریالان تعقیبوي، حتی که شخصي موضوع هم وي، اما هغه خبریال دی، یوه اداره لري، ادارې سره ثبت دی؟
بله لودین صاحب، پنسيب د اسلامي امارات لوري څخه د اطلاعات فرهنګ وزارت زما معلومات دي او زه خپل په دینو کې دخیل و ما حضور می درلود په د اوو میاستو په ترڅ کې ل ډیر شو نه زیاتې غونډې موږ د ژورنالیستانو له اتحادیو د ویل نمائندګانو سره درلودلې دي په دې برخه کې لاغوي سره په د ښه تعامل لاغوي سره د کار په برخه کې د همکاري غستون دي چې دوی درلودي یا کوم غوښتنې چې د اسلامي امارت له لوري زخه وي په مختلفو مواردو کې سره مطرح شوی دي ان د کله چې اسلامي امارت واکونه کابل شهر ته ننوتل دغه په لند وخت کې یو کمیټه مروټه کله چې د رسنوي سره په تماس کې وي او د ترمنځ کومه یا نه باورې وي یا د ابهام موجود وي دغه طرف کول لپاره کارونه وسی. البته د اسلامي امارت له لوري زخه د اطلاعات فرنګ له لوري زخه په دې برخه کې زیات تار سوې د رسنوي سره موږ ډېری غونډې درلودلې دي. همدا اوس هم زه هر ورځ له سکونو رسنوي سره په جریان کې دا غوښتنې ستونزې دا غوښتنې مشکلات رسیږي او رو یا تر خپل واسه پورې رسیدګي ورته کوو. په دې برخه کې یعنی هغه کوم مسولیت چې د اطلاعات فرهنګ پورې اړه لري هغه تر دې راهدا پورې ادا شوی ولې د استخبارات او د کشفي ارګانونو له لوري ځخې واځي هغه کسان تعقیب کیږي چې هغه هیڅ نو ولې اطلاعات فرهنګ یا رسنوي مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري. هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي. هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي چې باید
کریمي صاحب دغه خبرې اعلان چې دي په همدې پلمو هم چې بیول سوي توقیف سوي دي حتی تر دوه میاشتو پورې توقیف سوي او هلته کول سوي دي. تاسو تاییدوئ چې دوی شکنجه سوي هم دي ځکه دوی خبرې اعلان موږ سره خبرې کړې دي؟
بلې زه به لودین صاحب هم دې موضوع ته راځم. متاسفانه ځینې مواردو کې موږ یو شمېر صحنه سازوي سره مخامخ شوی یو په جلال آباد کې به تاسو په یوه ویډیوګانې هم راغلي چې ژورنالیستانو یو کس واهه حتی د وژلو یو د سیستم ترتیب د مجاهدینو له لوري زخه بیا ورسره معلومه شو چې هغه کسان صحنه سازي کول دي لپاره چې بهر ته د تللو یو کیس برابر کړي او داسې یو کار یو کاو ابکه موږ له دوه درو پیښ سره داسې مخصوصي موږ ته په ډیر عاجل ډول باندې راپورونه رااله چې په فلاني سیمه کې فلان خبريال اوس وینم نه اخلم فلان خبريال وهل سوي ډبول سوي او ډیر سخت به فلان سره سوي والته په پلان ځای کې پروت ولې موږ څلته د واکونه لیږلې دي هغه سیمه کې هغه خبريال هم تللې ده بیا خپل خبريال تر دوه ورځو پورې اړیکه نه کوي او اسلامي امارات واکونه ورته وایي چې ته چیرته او په کوم سیمه
بله
ځان حاضر کړي موږ هغه سیمه او تلنه وکړو ولې دا رقم پیژه موږ سره مخامخ شوی چې اکثریت یا فیک وي.
بله کریمي صاحب وی به دا قصې ممکن صحنه سازي هم وي اما شته داسې واقعیتونه هم چې حتی په زابل او روزګان موږ راپورونه لرو چې دوه میاشتې پورې یو خبريال توقیف شوی اخره کې هم بې ګنا ثابت شوی او بیرته خپل خبريالۍ کارت ورګرځېدلې دی او هغه د طالبانو کوم قضایي ارګانونه چې هم دی هغه ورته ویل چې بې ګنا وي.
بله او کچیرته داسې احيانا داسې یو پیژه هم کیږي چې هغه یو څوک به ګناه ثابتېږي او جرمه نه ثابتېږي او دغه لاندې نیول کیږي دا غوې قضیه هم تر تعقیب لاندې نیول کیږي. هغه به د اسلامي امارت محاکم هغه قضیه هم تعقیبوي چې دا غوې سره کوم کار کوي او هغه هم تعقیبېږي. دا څنګه چې څوک بری وي هغه په دې امارت له افراد او اشخاصو څخه وي او که د نور هیواد له اتباعو څخه وي په دې برخه کې موږ استثنا نه لرو. اسلامي حکم د ټولو لپاره یو
یعنی استاسو استخباراتي چارواکي یا استخباراتي پرسونل هم ځواب ویون کوي دغه سپی خو پاړه کې چیرته دوی به ګنا څوک زوروي.
هیڅوک له قانون او د لغو څخه لول نه ده او کڅوک تختی کوي هغه پاړه کې دا تعقیب کیږي ولې دا رقم موارد موږ ډیر کم لرو سي تقریبا نیسر برابر دي ولې یو بل خبره چې لودین صاحب زبا دي اشاره وته کوم دا ډیر زیات مهمه ده د بیان د ازادي لپاره دا مهمه ده چې باید یو ملت اغوان نسی او نسل باید گمراه نسی. شایعات خبرول اتهامات کول دا فکر کوم چې د هیڅ نورم او معیار سره سمون نه لري. اسلامي امارات له لوري څخه کوم رسنۍ ته یا چاته ویل سي هغه واجب دي د دې لپاره چې شایعات خبره نه سي اتهامات بسته نه سي او بدون لکم ول شواهد څخه د یو چا حد کې حرمت ونه سي. دا د جامعه د سالمیت او د غوې د پرمختګ لپاره مهم دي او کله چې یو جامعه یو ملت مدیریت کیږي په اړه برخه کې دا اصول او د ځوابي ترته مهم دي. مرات موږ دغه پرانه کې غواړی چې مسائل تنظیم کې یو څه چې د فیسبوک یا د سوشل میډیا په برخه کې رامنځته شوی او د ملي ټلویزیون او د باختر اجانس باندې تړلې شوی دی دا واضح او روشانه ده چې د ټولو معیارونو اصول او نقص ده او د دوی د نظر
بله او کریم صاحب هم داسې ویل کېږي چې طالبان هم نیت لري چې په افغانستان کې دننه ځینې محدودیتونه په خلکو ولګوي چې دغه د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او انستاګرام مخه یو څه ونیسي. آیا دغه اوازې هم واقعیت لري او کنه داسې اوازې دي؟
اسلامی امارات څخه د سوشل میډیا کې د اسلامی امارات څخه د ټول هیوادوالو د خلکو غوښتنه ده چې اسلامی امارات باید متقابل ګام واخلي. خو اسلامی امارات دمه تصمیم نه دی ولې په دې برخه کې ولې هغه څه چې د بیان ازادي یا اصلي محتوا او روحیه ده چې کوم عالم برداران بدرګه کوي هغه باید په خپل کلمه کې ته نظر وکړي.
کور ودان کریم صاحب ډیره مننه. ډاکټر صاحب مختار زموږ د خبرونې بل میلمه ډاکټر اسماعیل میاخیل روخنه شو استودیو ته ډیره هڅه موکړه چې ورسره اړیکه ونیسو. هغه موږ راغوښتي و چې د ملي ټلویزیون د پخوانی مشر په توګه موږ سره برخه واخلي چې دا فیسبوک او انستاګرام د ملي راډیو ټلویزیون څنګه رامنځته سول، په څومره خواریو مثلا مینوال پیدا کړه، ماوس بندیږي. ستاسو په نظر څه کول په کار دي طالبانو ته چې دغه سي بندیزونو لولکی راووزي او په نورو چارو کې مثلا تر بندیزونو لاندې رانشي؟ که څه هم طالبان وایي چې تاسو هم په دې موافق یې چې فیسبوک ادارې مثلا د اصولو خلاف ګام پورته کړی، د بیان ازادۍ خلاف ګام پورته کړی، اما واقعیتونه بیا دادي او ویل کیږي چې په افغانستان کې پر خبریالانو طالبانو هم فضا تنګ کړي.
زه باید دلته دا ووایم چې ملتونه حق لري کله چې دوی امنیت ملی ته یا ملي یووالي ته یا ځمکنۍ بشپړتیا ته یا د دوی ارزښتونو ته ګواښ پیښ شي د ژورنالیستانو نه پوښتنه وکړي. اما د افغانستان ملي یووالی او ملي منافع یا ملي ګټه تحلیل شوی، آیا افغانستان پر داسې یو ناپیلی او متوازن سیاست باندې منتج شوی چې افغانستان له سیاسي او اقتصادي انزوا نه وباسي؟ آیا امارت اسلامی افغانستان د قدرت پر ګدۍ کې د طالبانو نه علاوه داسې خلک دوی سره حضور لري چې د هغه د افغانستان ملي منافع تحلیل کړي چې په اوسنیو شرایطو کې افغانان د دغه نظام نه څه غواړي؟ د کې شک نشته چې د ایالات متحده امریکا او د ناتو تر سوري لاندې په افغانستان کې جنایتونه وشول، دلته بشری نقص وشل، انسانان ووژل سو، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف افغانان زندانونو ته واچول سو. اما اوسنی نظام مسؤلیت دادی چې د افغانستان ملي منافع څه شی دی؟ آیا د افغانستان ملي منافع دادی چې موږ یو آزاد او خپلواک میډیا ونه لرو؟ آیا د افغانستان ملي منافع دا نه دی چې موږ یو ملت او آگاه او هوښیار ملت ولرو، په مسایلو پوه ملت ولرو، د پردیو په مقابل کې یو توانا ملت ولرو؟ که د ملت غږ دا وي چې باید مکتبونه وتړو، سکولونه وتړو، داسې مسایل کله چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي په کامل احترام دې پوشي چې د قدرت او د سیاست او د هر ژبه توپیر لري، دوی اوس د افغانستان د ملت له آدرس نه خبرې کوي. هیڅ یو ملک مخته نشتلی تر څو چې یو آزاد او مستقل میډیا ونه لري. استخبارات او اطلاعات او هغه ارګانونه او کشفي ارګانونه د ژورنالیست سره څه کار لري؟ ولې باید توقیف شي؟ ولې باید تحدید شي؟ ولې باید توهین شي؟ ولې باید هغه الفاظ ورته استعمال شي کوم الفاظ چې د اسلامي ارزښتونو نه پر خلاف هم وي؟ او دا که قطعا موږ داسې انکار کوو چې نه افغانستان کې هیڅ میډیا کې محدودیت نه درغلی، دا به هم د واقعیتونو پر خلاف وي. له بل اړخه امارت اسلامي افغانستان هم ډیر داسې صحنه سازیو سره مخامخ شوی چې هغه ځینې ژورنالیستان یا ځینې په نوم نهاده ژورنالیستان د ده لپاره چې په اروپا او آسیا او امریکا دې ملکونو کې ویزې واخلي د اسلامي نظام د بدنامولو لپاره یو رواني جګړه شروع کړي. په دواړو برخو کې امارت اسلامي افغانستان
بله، اما چون امارات چې تاسو وایي نظام ده باید حداقل مسؤلیت ادا کړي، اما بل لوري چې خلک دې ممکن ډیر مسؤلیت ونه لري. په هر حال ډاکټر صاحب ډیره مننه. کور مودان د خبرونې وخت هم مخ په خلاصېدو دی. یو ځل بیا د بحث له میلمنو د طالبانو د حکومت له مرستیال ویان بلال کریمي، د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز له مشر او د چارو د کتونکي ډاکټر حاطف مختار ډیره مننه کوم. باید وایم چې د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر او خبریال اسماعیل میاخیل هم د بحث ته را دعوت شوی و، خو هغه ګډون ونه کړ تر اخره شپې پورې زموږ ټلیفوني اړیکې جواب نکړي. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي.